دغه پوځي عملیاتو د دقیق وخت په اړه څه نه دی ویلي، خو ادعا یې کړې چې په عملیاتو کې ملکیانو او طالبانو ته زیان نه دی اوښتی. اکمل امیر د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي اردو د کمانډو ځواکونو یو افسر و. د تیر جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اکمل امیر په باب وویل،
و بعد از اینکه از اکادمی ملی نظامی فارغ شد،
کله چې ملي پوځي اکادمی فارغ شو څو واری دنده بدله را بدله سو. په تل قلو اردو کې وظیفه کوله او وروسته په کابل کې په دفاع وزارت کې په کشف ریاست کې کار پایل کړ. بیا په اکاډمی ریاست کې وګمارل شو. په امریکا کې د خپل لوړ زده کړو له کبله زیات استاین لیکونه اخیستي وو. د همدغه زده کړو له کبله د کمانډو ځواکونو یو افسر وو.
ځینې راپورونه وایي کله چې شاوخوا اتلس میاشتې مخکې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، اکمل امیر پنشیر ته لاړ او وروسته د افغانستان د ازادۍ جبهې سره ملګری شو. د افغانستان د ازادۍ جبهې د دې موضوع په اړه لا تبصره نه ده کړې، خو د دې جبهې یو مسؤل چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له اخیستو ډډه کوله ازادۍ راډیو ته وویل، شوی نشتی څو ساعته دوام کړی، خو د هغه په وینا داسې شواهد نه دي ترلاسه کړی چې واقعا د اکمل امیر او د هغه د ملګرو وشل کېدل ثابت کړي.
د طالبانو یو مخالف ډلې د ازادۍ جبهې په نوم ډلې تیر شپه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د اکمل امیر د وشل کېدو خبر نشي تاییدولی، خو دې ډلې دا خبره کړې ده چې د دوی شپږ غړي له طالبانو سره د جګړې پر مهال وشل شوي دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم.
پس امای خو پا قدیم که با بگا پا دول بخیدو.
اوست دادود چرنگ دی. اولان دی بای پخ پروانه که واوری. ډاکټر محب سغم په دې نظر دی چې د نوې ناول د زخ په جنت کې د دل نورو ناولونو متفاوته دی. د انسان ناپیژندل شوی مخلوق کتاب ژباړونکی عبدالرحمن فرقانی وای،
اخلاقي ارزښتونو ته کار کول په بشري ټولنه کې تر دوه ډیر مهم دی چې مادي ارزښتونو ته کار وشي.
په زابل کې نوې سیمې د لرغونو سیمو په توګه تثبیت شوی.
نیوی او تازه اتلس دنیا تاریخی عبیدی یا تاریخی سیمی مرسد کو.
پا دی خبرونه که هم شیر لرو هم کیسه، او دی خبرونه پروستوی که مو دی نورستان پا کامدیش که و باخت ورولو. پروژه که بدا ادبی مجله پروژه که لیو کلتوری دو در را پیل کرد. کلونه وراندی باید در روژه پمیاش که خلق پشلمی تا پر دولون را پورته که دل. خوست دغا دولون غلیش شویدی او در دولو زای تکنالوژه نواله دی. جزیات بودی را پور که.
دول چی دیرای وقت پا پافخانی تورنه که در شادویو، خوشیو او چیغی پا موقع و حل که دو، خو ځینې وخت دغه ډوله هغه مهال هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکام متپاتول. کله نو وړاندې د افغانستان په ډیرای سیمو کې خلک په اسلامي ته په ډولونو راوښیدل چې اوس یې دود مخ په ورکه دودای. ځینې کسان په دې باور دي چې د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او ګړو یو نیولای دی. دا غزنی د قاضی کلا اوسیدونکو حضرت ګل چې شاوخوا 55 کال عمر لري، دی وای عجب وخت و چې خلک به په اسلامي ته په ډولونو راوښیدل. نو موړی وای دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلي کې به یې په ودونو او نورو خوشیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه.
پس مای خو په قدیم کې به موږ په ډول وښیدو، اوس موبایلان دی، د ساعتونه دی، زنګي په هغه باندې وښیږو. دلته د موږ تاسې ډومان ورته وایو، دغه نور ورته وایو، وخت به تعین وسي، یا په دوه نیمه بجو یا په دوو بجو دوی براوته سی په دکلی کې د شوخو کې به ډول وغلای چې به ډول وغلای خلک به پورته کېده په سیمه.
شمسدین هم تقریبا شپېته کال عمر لري. نو موړای وای ډیری کورنوی به چرګان ساتلی وو، هغه به خلک په اسلامي تراویشول، خو تر څنګه د ډولونو وهلو دود زیات وو، خو اوس خلک د ډول پر ځای په نورو شانو پاتېږي. شمسدین زیاتوي دغه ډول وهن کې ته به د اختر په ورځ په جمعات کې د حق الزامې په ډول د کلیوالو له لورې خدای وس یو شمېر پیسې ټولې دي.
په خو خو خلک به کېدل خپل چرګان درلودغه به زنګونه کول یا به ډول وګړه اوس خو موبایلان راغلی دي ورو ساتونه دي هغه ټول بکېږي
دا په داسې حال کې ده چې کله به هم د کورنیو مېرمنو ډیری وخت په اسلامي لپاره خواړه برابرول، نو ځوانانو به د اسلامي دغه ډول ته د کلي په منځ کې څاڼې اړولې، اتڼنه به یې ورته کول، او ډیری وخت به دغه اتڼچانو سندرې هم ورسره بللې چې د اسلامي د دغه ډول خوند به یو په څلور کړی و.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونې په دې برخه کې د دوو نویو چاپ شویو کتابونو لیکوالانو سره شخیدلایم. انسان ناپیژندل شوی مخلوق ژباړه ده او دوزخ په جنت کې تخلیق دی. مخکې تر دې چې د دې شپړل شوی کتاب په اړه معلومات تر سره شریک کړم، دوزخ په جنت کې کتاب ته به مخه کړم. دوزخ په جنت کې ناول ډاکټر محب الله خان لیکلی دی. دا د دوی څلورم ناول دی. تر دې مخکې ځان مرګي د ولسمشر فرمان او زورونکي ناولونه چاپ شوي وو. همدارنګه ظلمکۍ او تدو ناولونه لیکلي او خپره کړي دي. دوزخ په جنت کې ناول په ورستیو کې پښتو ادبي غورځنګ کوټه لوري په 216 مخونو کې خپور شو. ډاکټر سخم د دې ناول په مقدمه کې لیکلي دي چې مفکوره یې د ته په 2012 کال کې پیدا شوې وه. د کتاب په مقدمه کې دا خبره هم کړې ده چې دا ناول متفاوت دی. د دوزخ په جنت کې تفاوت د دوی له درویو نورو مخکینو چاپ شویو ناولونو څخه څه دی؟ د ډاکټر سخم څخه به واورو.
تفاوت یې په څو شیانو کې دی. یو دا چې زما او د اکثرو پښتنو لیکوالو آثار معمولا پر ریالیزم سبک لیکل کېږي، او دا د سبک په لحاظ د څو سبکونو د څو مکتبونو ګډوله راځي. ریالیزم پکې شته او څو ریالیزم پکې شته. او بل تفاوت یې زما په نظر دا دی چې د نثر ریتم او آهنګ باندې مې تمرکز کړی دی، چیرته چې د مستۍ او د خوښۍ او د خوند کیسې دي. هلته ریتم چستېږي، چابکېږي، چېرته چې بیا د غم او خفګان او خواشینۍ خبرې دي هلته بیا دغه ریتم مړ وي. دغسې تفاوتونه دي. بل تفاوت یې دا دی چې په دې کې ځینې ځایونې کې نګه تخیل دی، یعنی هڅه مې کړې ده چې تخیل ته لاره پرېږدم چې هرې خواته ځي. لکه خوب چې سړی ویني په خوب کې د پیښو مخه څوک نشي نیولی یا یې کنټرولولی نشي. که نه
تاسو دوه خبرې وکړې، یو مو ویل چې له څو سبکو مو کار اخیستی دی، او بل ورته مو دا خبره وکړله چې ځینې برخې مو داسې لیکلي دي لکه خوب. په خوب کې خو حواس په کنټرول کې نه وي، او زمانونه او مکانونه هم سره ګډوډ شي. فکر نه کوي چې لوستونکی به بیا ستاسو د دې ناول په ځینو برخو کې ټکنی شي؟ فکر به وکړي چې مخکې خو یو ریالیستیک ماحول و، اوس څرنګه داسې شو؟
فکر نه کوم چې دا ستونزه وي، ځکه چې دا ماحول پایله همداسې یو خیالي ماحول دی. د جنت یو متفاوت تصویر دی، نو هلته هر څه له پایله متفاوت دي. زه فکر کوم چې لوستونکي بیا ذهنا دې ته چمتو کېږي چې ناببر پیښې او غیر عادي تحقیق وکړي.
په دې پیل کې چې تاسو دا خبره کوي په نړۍ کې چې مشهور آثار ګورو که پیل ناشنا خوندي لکه د کافکا ناول، نو بیا لوستونکي قناعت حاصلوي چې وروسته هم همدا پیښې ومني لکه څرنګه چې دي. لیکن که چېرته یو برخه کې بیرته ریالیزم ته تاسو ورغلي یاستئ، بیرته که دا پوښتنه تکرار کړم، بیا هغه ریالیستیکه برخه لوستونکي ولې ومني؟
ځکه چې هلتم له همدغه خیالي ماحوله د وتلو خبر کېږي. یعنی دغه کرکتر هلته مثلا د هندارو دره ده، او هلته چې د هندارې یو وار پرانیزي بیا نو له هغه جنت ته راوځي بیرته دنیا ته، او بیا په دنیا کې چې هره پېښه کېږي نو هغه ریالیستیک پېښې دي، او بیرته چې ورځي بیا نو بیرته هماغه خیالي صحنې او تصویرونه منظرې دي. زه فکر کوم په دې خاطر باید د منلو وړ وي چې هلته د یوه ماحول بل ته د تګ راتګ خبره کېږي.
کله یوه ماحوله لوستونکی بل ماحول ته لاړ شي، نو تاسو لکه څنګه چې توضیح کړه زمينه ورته برابر شوې ده، لیکن دغه زمينه که بیا برابر شي او د بیرته غ خیالي ماحول ته ورشي، دلته د لوستو پر محل څه فکر کوي چې لوستونکي به د څه احساس نکړي چې څنګه وشو، او بیرته د زمينه سازي خو هم سخت ده. آیا د زمينه سازي تاسو په تفصیل کړی ده او کنه یوازې مو همدا ویل دي چې دا د اوس جنت ته داخل شو؟
نه، اصل خو عمومی بهیر خو د قصه داسې دی چې په جنت کې هر څه پیښیږي، دا چې مځکې ته راځي دنیا ته راځي دا په حقیقت کې فلاش بکونه دي، د ده تېرې هیرې دي دغه اصلي کرکټر، او دی هلته د ځینو پوښتنو په ځوابونو پسې تلوسه وي چې دا پوښتنې ځواب کړي، مثلا زه څوک یم، او دا ځینې خبرې چې ورته اشنا ښکاري، ځینې څېرې، ځینې غږونه، بویونه، دا چې ورته اشنا ښکاري حافظه یې تشه وي، نو د دې په لټون راځي دنیا ته، خپل ژوند خپلو سترګو ویني. یعنې دا په حقیقت کې دغسې فلاش بکونه دي، خو په تېره کم چې عملا راځي او موږ ته یې ښیي چې اکسیدی نور نو چې بیا بیرته هغه عادي بهیر ته ورګرځو، داخل لوستل کې بیا پوهیږي چې دی خو هم دلته په دې جنت کې و.
دلته دا فلاش بکونه څومره لنډ دي؟ یعنی مثلا څو مخه، څو پاراګرافه په اوسط حساب؟
فلاش بکونه معمولا تر نارمال اوږده دي. دلته
څه شي تاسو دې ته وهڅولی چې دغه فلاش بکونه اوږده کړي؟ د فکرم کاوسه دغه برخه هم متفاوته وي او کنه په طبي شکل باندې یا په غیر ارادي شکل باندې هم د سره خلی؟
او اصلي خبره دا ده چې زمو هدف خود دا ده چې د دغه کرکټر هغه احساس وکړم چې په جنت کې دی، خو جنت ورته دوزخ ګرځېدلې ده. دا څنګه کیږي؟ دا هغه وخت کیږي چې د خپل تیر وزیر ته ور یادېږي، خپل خو دا ونه خپل پخوانی ژوند یا اصلي ژوند، دنیایي ژوند. نو د دې لپاره چې دغه دنیایي ژوند هلته لوستونکو ته وښودل شي او منعکس شي، دی باید دغسې په تفصیل هر څه ورته ووایي.
تر اوسه پورې چې کومو لوستونکو ستاسو ناول لوستی دی، هغوی په دې برخه کې له تاسو سره بحث کړی دی او یا یې درته ویلي دي چې ځینې ټکي یا ځینې صحنې د دوی له خاطره د دوی په ذهن کې ډېر واضح نه دي، او یا ځینې صحنې د لوستو پر مهال ترې ګډوډې شوې دي؟
نه، البته تر اوسه پورې ډېرو کمو دوستانو دغه کتاب لوستی دی، او درو څلورو ما سره خپلې خبرې شریکې کړې دي، داسې څه نه دي ویلي.
په هغو څو کسانو کې چې د ښاغلي زخم ناول دوزخ په جنت کې لوستی دی، یو هم کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل دی. لدوی څخه به واورو چې د دې ناول په اړه څه نظر لري.
په دې ناول کې ډېر کرکټرونه لوبیږي، خو اصلي کرکټر یو زلمی د ګلاب په نامه چې د ناوړو کورنۍ او اقتصادي سیاسي او محیطي شرایطو له امله دې ته اړ کېږي چې ګاونډي هېواد ته هجرت وکړي، او هلته بیا د دین په نامه ځینې استخباراتي کړې د ده د مجبوریتونو نه استفاده کوي، او بالاخره دای په دغسې یو کرکټر بدلوي چې هم د ځان مرګ ورته آسان دی او هم د نورو په مرګ کې سعادت ګڼي. دغه ناول زما په نظر د حقیقت پیژندنې یا د معرفت په پیچلی سیستم او پیچلتیا باندې لیکل شوی. په ناول کې ځای ځای دغه هم راته تصویر کیږي چې هغه خلک چې د دین په نامه یا د اخلاقو په نامه خلکو ته د خیر او ښېګڼې خبره کوي یا ځان ورته تر نورو غوره ښکاري په اخلاقي او معنوي لحاظ، هغوی په خپل ځان کې د څومره تضاداتو ښکار دي. دوی خپل هغه چاري کوي چې ممکن ډېر زموږ په اصطلاح بدینه خلک یې هم ونه کړي، خو ځان ورته د دنیا او د 8 میلیارده انسانانو تر ټولو معنوي کس ښکاري. بالاخره په دې ناول کې تیمز، ژبه، کرکټرونه، د کرکټرونو د اروایي حالت ترسیم ډیر زیات جالب دی زما په نظر، چې هم د موضوع د لحاظه چې ډیر زیاته مهمه او حساسه موضوع ده، او د نننۍ نړۍ د اوسنیو علومو ډېره حاده موضوع ده چې حقیقت څه شی دی، څنګه درکولی شو، د حقیقت په وړاندې خنډونه څه شی دي. دغه د حقیقت سفر کنه، حقیقت ته، د حقیقت جزیرې ته سفر پکې تصویر شوی چې څومره سخت دی او د څومره کړاوونو نه ډک دی، او هغه کوم عوامل دي چې موږ د سفر نه راګرځوي او زموږ په لاره کې خنډونه او غرونه جوړوي. لبلې خوا د دې ناول تخنیکی برخه، ژبه، کریکټرایزیشن او د کریکټرونو د اروایي حالت ترسیم، دا ټول مهم دي، او زما په نظر چې زموږ ځوان ناول لیکونکي ډېر څه ورنزده کولی شي. امکان دی ولري چې د دې ناول د موضوع سره یا د موضوع د ارائه له طریقې سره او د تیم د تصویرولو د تر سره ځینې لوستونکي جوړ نه وي او د ځینو دپاره د منلو وړ نه وي، خو زما په نظر ادبي اثر یا رښتونی ادبي اثر ډېر د رښتیا او دروغو په تله هم نه تلل کېږي، او بل دا چې ضرور نه دی چې ټولې خبرې د یو اثر سمې وي او یا د ناسمې وي. په ادبي اثرو کې موږ د یوې موضوع یا د یوې پدیدې په اړه د لیکوال زاویه یا نظر لیدلی شو، دغه نظر ممکن سم یا ناسم وي، خو په هر صورت د لوستو وي، او کولی شي چې ډیالوګ ته، کمیونیکیشن ته، خبرو ته او بحث ته لاره هواره کړي. او په دغسې ټولنه زموږ غوندې په یوه ټولنه کې چې خبرې، سوال کول، پوښتنه کول او شک کول جرم دی، زما په نظر دغسې اثر ګټه کوي او لوستل یې بې ګټې نه دي چې هغه خلکو ته شک کول ورزده کړي د پیښو تر شا د علتونو د پلټلو او فکر ور پیدا کړي، او بالاخره لوستونکي دې ته وهڅوي چې ټولې پیښې د یوې زاویې نه ونه ګوري او د متفاوتو د بېلابېلو زاویو نه، د متفاوتو علمی او سینسی نظریونه او د متفاوتو شرایطونه پیښو ته وکتلی شي. دغه ناول لوستونکو ته دا ځواک ورکوي چې حقیقت ته زموږ ټولنیز، اخلاقي، دینی، فرهنګي او سیاسي نظام ته د متفاوتو زاویو نه وکتل شي او د هغوی په نیمګړتیاو باندې بحث وشي. زما په نظر دغه لویه خبره ده چې یو اثر مو د خوند او د لذت څنګ د دغسې جدي موخو په ترلاسه کولو کې هم راسره مرسته وکړي.
له ډاکټر درمل څخه مننه. د انسان ناپیژندل شوی مخلوق په نوم کتاب تازه په کابل کې چاپ شوی دی. دا کتاب د پانتون استاد عبدالرحمن فرقانی ژباړلی دی. تر دې مخکې دوی د اسلام د مالی نظم یو څنډه، عملونه څنګه ثبتی شي او هنري انزور په قران کې کتابونه شپړل او خبره کړې دي. انسان ناپیژنل شوی مخلوق کتاب فرانسوي ساينس پوه او لیکوال الکس کارل لیکلی دی. د 1944 کال کې ومړ. تر مرګ 2 کاله مخکې د فیزیولوژي او روغتیا په برخه کې جایزه واخیسته. د انسان ناپیژنل شوی مخلوق کتابی تر نړیوالې دوهمې جګړې مخکې په اروپا کې له هغو محدودو کتابونو څخه و چې ډېر پلورل شوی. د ښاغلي فرقاني څخه مې د انسان ناپیژنل شوی مخلوق د کتاب د ژباړې په اړه پوښتنه وکړه چې دا کتاب یې له کومې ژبې ترجمه کړی دی.
دا کتاب په عربي ژبه یا عربي ژباړلی دی چې هلته یې نوان دی الانسان ذلی کلمه.
کومې خپرندوی ټولنې چاپ کړی؟
دا سمون خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. په دې کتاب په رابطه یو اضافي معلومات دا مو یم چې د دوه مؤلف کارل الکسس کارل د نوبل د جایزې ګټونکی شوی دی. نو دا کتاب په دو خاطر باندې ډېر مهم دی چې دا هغه د خپل ژوند په دو برخه کې مسلکي کوم ژوند چې تیر کړی هغه تجارب یې راخیستي دي او هغو په اساس باندې د انسان خلقت او دا د اوسني تمدن حرکت ډېر څه کړي دي پرتله کړي دي چې تر کومه حده پورې دا تمدن او دا انساني جوړښت طبیعي چې جوړ شوی دی تر کومه زه یو د بل سره اړخ لګوي که په دو کې ستونزې دي. نو ما په ان باندې یو جالب بحث کړی دی که څه هم چې دا کتاب تقریبا 9 کاله یا 10 کاله مخکې چاپ شوی دی خو دا ازښت ډېر ژبو تجربه شوی دی. په دې خاطر باندې هغه کال چې چاپ شوی دی د کال تر ټولو ډېر پلورل شوی کتاب دی.
دا کتاب فرخانی صاحب تاسو په څومره وخت کې وژباړه؟
دا خو تقریبا ما په حدود یو 8 میاشتو کې وژباړله او علت یې هم د دوه چې ډېر وخت د مونږ وخته کتاب د هغه د لحاظ صفحو د لحاظ دومره ډېر نه و تقریبا یو 3 او 4 صفحو کې ټول هغه شوی دی بشپړ شوی دی. خو علت یې د دوه چې مونږ ډېر وخت وخته هغه دا و چې د تیپی اصطلاحات په دو کتاب کې استعمال شوی وو اکثر وخت اوس راځي د ستونزې سره مخ کېدلم چې وختل مې هغه مفهوم پښتو ژبه کې زر پیدا کړم چې هغه مروج وي او په طبي ډګر کې هغه پیژندل شوي اصطلاحات وي. نو ځکه مې ځینو ورونو ته چې دوه برخه کې تخصص درلوده لکه ډاکټر ابراهیم شینواری چې موږ د موږ ډېر محترم ورور او ګران ورور دی په دوه برخه کې وګور سره کومک او کابل ډاکټر عبدالقادر قادری په دوه د دوه اصطلاحات په برخه کې
د مسلکو مکرمه مونږ لګ ډیر وخت وخت د شاغل فرقانیش بړل شوی کتاب انسان ناپیژندل شوی مخلوق په امریکا کې د میشت افغان زبیر زولالی په مالی لګشت په کابل کې چاپ شو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل ازادي رادیو
وړاندې په دې خبرونه کې هم شعر لرو هم لنډه کیسه خو سمدستي به تاریخ ته مخه کړو. په زابل کې اتل سیمې د تاریخي ابداتو په توګه ثبت شوې دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست مسؤلان وایي د تاریخي سیمې د زابل په لری پرتو ولسوالیو کې ثبت شوې دي. بلخوا د زابل اوسیدونکي د تاریخي سیمو د ساتنې لپاره د تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تاریخي سیمو د غصب، تخریب او تاریخي آثارو د قاچاق راپورونه ورکړل شوي دي. تفصیل زما د همکار پوراپور کې.
په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست رحمت الله حماد کڅه هم په څرګند توګه د دغه نو سبسو تاریخي سیمو یادونه نه کړي خو وايي د غاتل سیمې د زابل په نو بهار شمول زو شاجو او خاکي افغان ولسوالیو کې سبسوي دي. د نوموړي په وینا تازه سبسوي سیمې د هیواد تیرسوي تاریخ سره مستقیم تړاو لري چې ساتنه او پالنه به نوې نسل ته د تیر پاړه د ذهنیت ورکوونی ترڅنګ د سیلانیانو د ورتګ لپاره هم ګټور وي.
د بستان شنواسي کوم غړي چې دلته راځي د وزارت څخه هغه بیل بیل وختونه کې مجبور وسالي ته لږ لیدل د لیچز موږ پر ریاست کې د پرهنګ ګرځندوی امریات تر چتر لاندې د تاریخي ابداتو مدیریت لرو. دغه کسان مو لږ د مسلکي کسان تر څو د زابل ولایت په مختلفو برخو کې په مختلفو سیمو کې د تاریخي ابداتو څولونو کې سبت کې نو تر دې د عمر پر لښو یې چې نیو یو تازه اتلس د نړۍ تاریخي ابدې یا تاریخي سیمې مرسبت کو.
طالب چارواکي وايي د دینو سبسو تاریخي ابداتو سره د زابل د تاریخي سیمو شمیر 28 ورسېدی. بلخو د زابل وسیدونکو احمد الله او جمعه خان د تاریخي سیمو د ساتنې لپاره د تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
په دې کې باید زیاته هڅه وشي تاریخي آثار او سیمې وساتل شي، ځکه دا د هیواد لپاره او زموږ د نسل نسلونو لپاره د نورو مراجعینو لپاره د بهرنیو سیلانیانو لپاره خورا ارزښت من ثابتېږي.
باید دوی د خپلې سیمې وساتي، ځکه دلته که موږ ته وګورو دلته خارجیان هم راتلل، دا زموږ قوي وطن په د یو مل چې جوړېږي هغه په سیاحت باندې جوړېږي. سیاحین دا ځي عمر ته د هغه سرمایه هم ډېرېږي، خلک هم دی بل ځای څخه راځي، دغه شي دا ولایت یا دغه سیمې ارزښت ورسره زیاتېږي.
په زابل کې طالب چارواکي په داسې حال کې د 13 نوو تاریخي سیمو د ثبت خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تاریخي سیمو د غصب، تخریب او تاریخي آثارو د قاچاق راپورونه ورکول سوي دي. د زابل بالاحصار او په دغه ولایت کې د میرویس نیکه کلا هغه مهمې تاریخي آبدي دي چې د نه پاملرنې له امله یې ځینې برخې ویجاړې سوي او رستر بلې د تخریب له ګواښ سره مخامخ کیږي.
په زابل کې 13 سیمې د تاریخي سیمو په توګه رسمن ثبت شوې، خو په دې ولایت کې لا هم د تاریخي آثارو د قاچاق هڅې روانې دي. پوروسیو کې د زابل د کلتور او ګرځندوی عامر عبدالولی بشرمل اسدی راډو ته لقاچا قرون کو څخه د دوو مجسمو د نیولو خبر ورکړ.
د بودایي دورې پورې تړاو لري، ځکه مجسمې یا پوت جوړونه تر هغه وخت په افغانستان کې شتون درلود په نورو وختو کې نه و. نو الحمدلله د شاجوی ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو د لورې څخه د شخصي خلکو څخه نیول شوی قاچا کولو او د دې سودا شوی ول بیا کاچاک مخه نیول شوی ده. تر خپل امنیه کومنانی پر رسول د غوښ خمش په غژ باندې چنی راوړی سم تسلیم کړی.
په زابل کې یو ملی او یو شخصي موسیم شته. بل لورته په لوګر کې د طالبانو د حکومت چارواکي وای چې د دې ولایت د لرغونو سیمو د لیدو لپاره په روسیو کې د یو شمیر بهرنیو هیوادو اتباع هم ورغلي دي. زما همکار سلطان محمد سرور د لوګر د اطلاعات فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم د مرکې په پیل کې پوښتلې چې هغه کومې ځانګړې سیمې دي چې سیلانیان لیدو ته ورمات شوي دي.
د لوګر هغه سیمې چې هغه نسبتا هغه د تفریحي ځایونه دي، هغه چې تاریخي او قدیمي وخت لري، مخینه لري. لکه مثلا یو سیمه ده چې محمد عارف ولسوالۍ کې سرخاب سیمه ده، یا تاریخي ابدي دي چې کومه قصې شوي دي، تاریخي د عباس سرخ ولسوالۍ کې مولانا صاحب سیمه ده، خوخي ولسوالۍ کې د اپتاک سیمه ده، دغه سیمه په خروار ولسوالۍ کې کومه تاریخي سیمه چې د کاپرکور ده، مرکز کې کومه کاپرکور چې موږ سوخت مخې تثبیت کړی ده، او دغه سیمه د برکې برک ولسوالۍ کې د تختې جم شیر چې ده، اول د کومه تاریخي بستاني سیمه چې ده. موږ دا سیمه نور هم چې وړې وړې علاقې ستدې چې داخلي او خارجي سرحدونه راځي لري ته وړې نه کیږي.
مننه رئیس صاحب، تاسو څنګه پیګئ چې مثلا شمیر د سیلانیانو چې له خارج نه درځي یا له داخله درځي لوګر ته زیات شوی؟ تاسو په دغه سیمه باندې ټیکټ لګولې که څنګه چل؟
نه ټیکټ نه لګیدل، خو موږ د شکل دوی راځي سیمه ته، یو لري سات باندې رسېږي ترې به جنو په اجازه باندې دې مکتوب تاسو سره نیږي ارا سوسی لوګر ته راځي دې سره پرهندې اجازه نه دې سره دی ورا پټه نه تر نشي تلین نو دا کوم ته درکې چې خلک یې کوم راځي زیات راځي.
آیا ویلی سوسی په داخلي سیلانیانو د کوم سیمو زیات خلک درغلي او خارجي سیلانیان د کوم هیوادونو؟
داخلي هم د نږدې ولایتونو کابل د غراشي شاخونو ولایتونو دي، نو هتاه دی کندهار دی من خلک هم راځي چې اوس نږدې کابل خاطر راغلي دي. ها خلک چې راځي ته نه راغلي ویل کوي چې ویل چې لري ته یو مومن کله نږدې ولایتو خلک راځي، په خارجي اتباو کې بیا خارجي خلک راځي، راځي دی نن خلک دي، راځي دی روسي ځین خلک هم راغلي او راځي نور هیوادونو ست دي کله لندن خلک راځي، جرمن خلک راځي، دا هیوادو ور راځي راځي نور نشي متفاری خارجي خدای هیوادو نشي مزه بیان ورته جات راځي ورو ښه.
بل پښتنه مې دا د رئیس صاحب چې دغه سیلانیان خصوصا خارجان کدا سي یا داخلان څه سهولتونه ورته لري؟ تاسو د اسوګن لپاره هوټلونه لري کني لري؟
لا هم د هوټلونو په برخه کې یو زمره نه دي، د سهولتونه نه دي جاسوي خودم راځي چې لوګر کابل ته نږدې ولایت دی، روزمره راځي تر سره چې موږ سره خپل مکتوبې سوري درته سره کو سماجګر پر دوی خپل سیمه ګوري ریدان کوي، ځینې دا سیمه چې دوی به شپه کابل ته وړي وي سهار بیرته بیا راځي، کله چې دوی په ورځ کې خپل کار سره څنګه رسیږي. او خو دا هم لوګر کې غږ دی د دوباشته لپاره د سپورې دوی لپاره یو ټولونو د شنور د شي د سیتو دا نه کې مهاسې وي او شش کوین سره دې پارکینګ کاری کو تر څو دې کې سپورې شي. ماشه په لوګر کې وځي
ورستی پښتنه دا ده چې ځینې سیمې د تاریخي یا لرغونو آثارو بسنی آثارو د محافظت په حق له اندښنې دي، خصوصا د مس عینک. د دغو سیمو د محافظت لپاره تاسو څومره هلې ځلې کړي یا څومره مطمئن چې ساتل کیږي؟
مونږ په لابل ورځې نسکر اسلامي امارت راغلی ده، د سیمو چې مونږ ولسوالۍ کې چې کوم دي د امنیت قوماندانې چې کوم لري، د مجران دي او دغسې امنیت قوماندانان دي، داسې استخبارات کومه جرا سي دي. نو سره مونږ او وخت وخت مونږ د سنن کو د ویشه ته باندې ادا کوو چې د سیمه باندې زوته په لاس او نوري هغه قانوني کیندلی نه کېبل داسې نو موږ د کانون ډا ډم را کړی دی ولې سم سره همکار په دې بس کې په مثال کې کوم غوس تقریبا سلګون او تنه اسکر لري ولته مخاطبین لري چې څه هم تشویش موجود نه ده. او لا هم دا که سره څه پوهی شي شکایت مونږ نه راغلی چې په تاریخي سیمه کې دا چې بستاني سیمه کې چې لاس وهنه کړی بیا بل داسې او مشکل موجود دی. نو کامل اطمینان ده موږ باندې مبارک مطمئن یو.
په لوګر کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس رفیع الله سمی.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
وړاندې د فیصل ځلان لنډ اکسلرو خو مخکې تر دې د محدثه سندرې شعر د دې په شخ کې
سینه سوی ګرځوم د عشق پر هره تر کوسې ملکو را در په دره ته بایللې مینې یاد خدای دې مړکه سره لمبه وینن می پور د سویل سره تل دې دغه سې زموږ سترګو کې اوسي پرې دې نوزي د غرور لدې کمره څه په غم لړلې شونډې کړې خندانې زار دې خکول یاد خندا لدې هنره دغه ځمکه او اسمان به می خلاف سي که د ځان په اړه وکړم خبره زه له هیچا ګیله نه کوم ماته هره سخته د راپی خله باوره اوس حیرانه یم غم په څه غلط کړم نه نشه خوند راکوي او نه سندره
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو او آزادی رادیو ویب پانه کې اوریدل شي. د لالا پونوم د فیصل ځلان کیسه د دوی په شخ.
د میز له ټک ټک سره مسترګي رڼې کړې لکه سړی چې په خوب کې راپورته شي. څه مینه لیدل خپل سترګو می زور راوست. د تمې پام شو په ټوخي کې غږ ورک وو لکه چرګ چې حلال کړی یوازې بدن یې خوځېده. خدای خبر چې څومره وارخطا شوم. خپل کټ می لاندې راټوپ کړل، دی می راپورته کړ. په خوله سپین زګ ولاړ وو، رنګ یې لکه زندۍ کړی دی چې وي سپین او تور اوښته وو. په خپل ځای کې می راسم کړ، پیاله می ورډکه کړه، د چایو رنګ اوښتی وو. یو غړپ یې وکړ، بیرته یې راته ونیوه لکه چې په طبیعت یې نه و برابر. دا مې دوهمه ورځ ده چې په روغتون کې ورسره تېروم. د الکول او درملو بوی له باروتو کم نه دی، نه مې خوراک ته پرېږدي او نه آرام ته. کله مې له ډېرې غوسې سر راباندې وګرځي چې دا پردی بوډا څه په بلا وهې، ګاونډی د دی نو څه پلار خو دې نه شو، بېرته وله حوله ووایم. لکه ځان ته چې قناعت ورکوم له ځان سره وایم اوبال لري چې زامن یې وای ولاکه یې تا ته احتیاج کړی وای. په دې خبره مې لږ زړه راسپک شي، د ده څېره هم زور نه راکوي. په ذهن کې راتېرېږي څه وکړي بیچاره مجبور دی، پیرې لورګانې خو یې نه شي ورسره بستر کېدای. زه په همدې سوچونو کې تللی وم، ته مې په اوږه لاس را کېښود، له یې وخوځېده. تا سره په عذاب مې کړې؟ سر مې دینه په بڼه ورته وخوځاوه. ده په خپله څو تاره سپینه ږیره کې ګوتې تېرې کړې، د اتاق چت ته یې وکتل. ځواني جارشم، نوم یې جارشم. ما ځان کون پرې واچوه، ستړی او بې خوبه وم. له وسې مې نه کېدل چې بنډار ورسره وکړم. هسې هم ټولې خبرې تکراری وې. یا به یه زوی پلار نکل کوا یا به یه زوانه ارمانو نکول سرمیخت نیولای و دخپل خبری پسی اوگده کرده که پزوانه که لوی کارون وکرو پزرتوب که بدا ارمان نرازی چکاش که بیازوان شوای وای دا خبره لکه دی توپک مرمی بدا را بنده ولگیده لکه ما چی پر غاگ وحی یو زن می قفتر ورتاو وایم چی لده بل لوی کارشتا چی لپردی بودا سراش پا پوی که تیروی او اوتی باوتی زغمی بیرتم اخبر خبره را ونی و دی بنده بواتم یخ و می روختون پنگر که چوک نترسترگو که دل موبایل می وکاتا دیده دی کور لشمیری چو زنگون را غلی و زنگ می وروکر دی زوان انجلی غگ را غی هلو لالا جانه لالا دی از خده ایسم سوریم دی وخندل تمی مطلب وی لالا جان تا خواه با وایو ازان سر خجالت شوم اخبال خبره پیمانی را غلا بخنده می ورغ برگ کرده زه هم گنگ سیم جان تاسو دیر پا زحمت شوی پروانه لری حق را بانده لری ابا استنگه دی بیخی که دی تو خواهی هم مخبورکی دو دی خشکر بگو روست از امور هم درزو موبایل بند شو فکر می وکر زلکو می خوالالا شوم دانجلی بیاد سوکوا دیده مشریلور خو سمسور رو بللم دونو رو یاد نرازی چی کم نمی را تخیست پا زهن که راو گرزیدل کشرای بیوا کسرای چی پخپل خبر خوکشی نصافی می لخلی راو وطل کاش که هغوی ساعت تمی وقتل پاو کمی شپاگوی نما خامخ دهلی زیوانر سر وواتا موبایل که خبری کولی ماتای پام نو ویرتن نواتم ورمی ورو خلاص کرد دی دسترگی پتیوی فرهارای خود پل کرد تا وقتم اوگد و غزیدم تاسی احساس میکوالی که دی چا انتظار چی کوم نراحتی میوره کشوا وز دی الکول و بوی او دی دخرهاره هم بد نرا بنده لگیده
دا افغانستان دا اخیری پاچه محمد ظاهر شاه لخوا دا نورستان دا کامدیش ولسوالی اړون دا کمو پسیمه که دا جور شوی بن ودانی دا رنگی دو او پا بش پر دول دا لمنزتللو لگوار سر مخامخ ده دا بند او ودانی پا دیر لسو دری چلویشتم مریض کال که جوره شوی چه هر کال با پاچا دا حق دا کورانه غری یو شمیر چارواکی او کل کل باور سره بحرانی میلمانه هم ورتلل او حل تبای دا غرسانو او نور و غرانه یو سارو یو شکار کاوه دا کمو بند یو زل روسانو بمبار کرده و او بیال امریکایانو سر پا جگلو که سوزول شوی و چو او سی لوگی وحلی دیوالونا لا هم ولار دی دا سیم خلق د دې باغ رغول غواړي روحولا انوري راپور لري
د نورستان په ختیس کاندیش ولسوالۍ کې د غره پاړه او د خړ په خوا کې د سیړی او زیتونو د ګڼ ځنګل په منځ کې د افغانستان پخوانی پاچا ظاهر شاه یو بڼ جوړ کړی او پکې یو ښکلی ودانی هم اباده کړې وه هغه مهال یې له رنګارنګ ګلانو معطرې وږمې خورېدلې په ونو کې بېلابېلو الوتونکو ځالې جوړې کړې وې او زړه راښکونکو نغمو یې فضا نوره هم رنګینه کړې وه شاه بهر کال دلته د سیاحت او ښکار لپاره راتللو او راتک سره به یې ځایي اوسیدونکي زیات خوښ وو دیره به یې ګرمه وه هره ورځ به ورته په لسګونه قومي مشران او ځوانان د لیدلو او خدمت لپاره راتلل په بڼه ودانۍ کې به د شاه کورنۍ ساتونکي بهرني سیلانیان او د هغه د ښکار ملګري راټولول خو لکومې ورځې چې په افغانستان کې جنگونه پیل شوي دا ښکلې پاڼه ودانۍ چې یو وخت د شاه د خوښۍ او د میسې وه د جګړو په یو سنګر بدله شوې وه چای د ساتنې لپاره جګړه کوله او چای د نیولو او ویجاړولو په خاطر په بمونو او ګولۍ ویشتله چې په دې کشمکش کې دوه ځلې ړنګه شوي او شین بڼې د باروتو په لمبو سوځېدلی دی اوس هم پکې ولاړې سوځېدلې ونې بوټي او پلوګیو تور شوي دیوالونه پرې د تیرو شوو تیریو او ناخوالو ګواهي ورکوي د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت راته وویل د جګړې یوې خوا هم د هیواد د نورو برخو په څیر په دې شاهي بڼه ودانۍ رحم نه دی کړی
دا تاریخي ودانۍ یو ځل د روسانو د یرغل په وخت کې تخریب شوه بیا وروسته د افغاني په نوم باندې خیریه موسسه د دوباره آباد کړه تقریبا په پخواني شکل سره او تر 2009 کال پورې دا ودانۍ په خپل ځای وه چې بیا په 2009 نهم کال نو وروسته امریکایان او د مجاهدینو د جګړو په نتیجه کې د ودانې دوباره تخریب شوې ده، کاملا د منځه تللې ده. یو باغ هم وو چې د چارمغز او انار او د مڼو ونې پکې وې چې دا اوس کاملا تخریب ده.
دا بڼ او ودانی په شاوخوا تجربه سمکه کې د پوخانی شاه ظاهر شاه لخوا په 1343 لمریز کال کې آباد شوې ده، چې د سیمې د اوسیدونکو په وینا یاد ازمکه شاه په خپلو پیسو اخستی او بیا یې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د توریزم ریاست ته سپارلې ده. انجینر محمد عیسی وحدت او نور دورستانیان له اوسنیو چارواکو او مرستندوی دارو د کمو یا شاهي بڼه ودانۍ رغولو غوښتنه کوي.
مونږ نورستانیان یو ځلې بیا د حکومت نه او هم د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې د دغه تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس په کار شي.
په نورستان کې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د کمو تاریخي ودانۍ او بڼ بیا ورغوي. په یاد ولایت کې د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته ویل
چې دا ویل جمله یو هم په ختیځ نورستان کامدیش لوسالۍ کې شاهي باغ شاهي قلعه یا هم د کمو باغ دی. یاد سیمه په هم قدرتی خلا لري، خو په ځنګړي ډول یاد باغ چې دلته وجود لري د سیمې خلا یې سوچند زیاته کړی ده. دغه تاریخي شاهي باغ او ورته نور تاریخي ځایونو د بیا رغونې برخه کې مخبل حل ځلې کړی دي. مرکز سره مو وخت په وخت دغه موضوع شریک کړی ده او لګیا یو تر څو یاد سیمې او تاریخي ځایونه اولن دولت سره ثبت شي او بیا دویم قدم کې ورغول شي.
په نورستان کې د کمو باغ په څیر نور زیات تاریخي ځایونه شتون لري چې نه تر اوسه د افغانستان په تاریخي اثارو او ابداتو کې ثبت شوي او نه هم د ساتنې او بیا رغولو ته کوم پام شوی، چې له امله یې ډېری د لمنځه تللو ګواښ سره مخ دي.
له همدې راپور سره دا راډیوي مجله راغونډوو. زحمت شیبر لتا سو اجازه اخلم شدیوی.
جنان سرگتا میں بابو ربی مار بشی گلا